دا مشال رډیو دا محل په خبر کې دا مازیګر درې بجې د خبرونه کې زګل ایاز او عبدالحی کاکر درته خبرلی وای. پروانه غړي کې دا قبالي سمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. دا خبرونه په دوه مینمایي کې نظام مزاحیه خبرونه پام کوا هم تاسو لپاره لرو. ولومړی وار ورکو عبدالحی کاکر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
سرټکی د پاکستان د سینټ یو کمیټي ویلي د ورک کړسو کسانو په موضوع د جاسوسي ادارې له چارواکو سره څخه پوښتنه کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر پروژه شخ کړي چې د ترګرو ډلو پر ضد له فرقه پرته مبارزه کې همکاري وکړي. د ازبکستان ولسمشر هغه هیواد د بهرنیو آثارو د لژلو او استلو قوانین نرم کړي دي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان د سینټ یو کمیټي ویلي د ورک کړلسو کسانو پر موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو څخه پوښتنه کوي. تیر مازیګر د نصرین جلیل په مشرۍ د سینټ بشري حقوقو د کمیټي ونډه وسوه چې پکې پریکړه وسوه چې لومړی به هغه کسان تر تړلو دروازو شاته ورغواړي چې تر روکېدو وروسته خوشی سوي او له هغه څخه به معلوموي چې چا تښتولې یا ورک کړي ول. دوی وویل تر دې وروسته به د آی اس آی فوجي استخباراتي ادارې ایم آی او ملکی استخباراتي ادارې آی بی چارواکي غواړي او ځخه به پښتني کوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو اډیشنل سیکرټري حمید الناصر د کمیټې غونډې ته ول ورته نه د معلومات چې خلک چا به درک کړي او خوشی سوي کسانو هم ورته څه معلومات نه دی ورکړي. د ول په ورکو 3048 او اتیا کسانو کې یو سلسلور کسانو ته کسان کورونه تستانه سوي او 20 کسانو مړی موندل سوي دي. شاغلي حمید ناصر زیاته کړه چې په دوی کې یو سلسپوش ډیر سلا هم به درک دي. د پاکستان سینټ کمیټي د خزانه وزارت ته حکم کړی چې په فاټا کې د خالی اونیم زره نوکریو باندې خلک ولګوي. دا حکم پرون مازیګر په اسلام آباد کې د سینټ خزانه کمیټي په غونډه کې ورکړی چې پکې سینیټر هدایت الله هم ګډون وکړ. نوموړي نن مشالېډو ته وویل
فاټا کې اونیم زره پوسټونه په مختلف ادارو کې او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې او هیلث کې دا خالی پراته دي او هسپتالونه او سکولونه جوړ دي چې دا غنه کنټرات جوړیږي. مستر صاحب نن موږ جواب وستو. مستر صاحب نه سنټ مطمئن کړی شو نه زموږ مطمئن شو نه چیرمن سنټ مطمئن شو نو هغه د فاینانس کمیټي ته دا ریفر کړو او په هغه باندې دا درېم میټینګ پرون روانو.
په فاټا کې د اونیم زره خالی نوکریو د مسله تر دې لمخه د سفران وزارت او سینټ په غونډو کې هم راپور تکړل سوی ده. د پاکستان احتساب اداره وایي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بډو او رشوتونو په اړه یو 40 زره شکایتونه درج شوي دي. د نیب د خیبر پښتونخوا څنګ مرستیال مشر میا محمد وقار نن په پېښور کې د کرپشن او اداري فساد پر ضد نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې پر مهال مشالې ډوټول چې دوی تر اوسه زر کسان د غلاو په تور نیولې دي.
40,000 کمپلینټ راغلی دي. تقریبا 1585 خوشه انکوایریز کړی دي او 200 انویسټیګیشنز دي او 500 کورټ کیسز دي او اوس پورې موږ 1000 گرفتاریانې کړی دي. په دې گرفتاریانو کې سابق چیف منسٹر ساغي ایڈوایزر هم شامل دي. پایګه غټ څه کترس هم
د کرپشن پر ضد نړیواله ورځ به سبا لمنځل کیږي. خونن په پېښور کې د جوړې سوې غونډې مشر میلما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکو. تیر کال د پاکستان هوایی شرکت د پی‌ای د الوتکې پریوتو په پیښه کې د وژل سوو د کورنۍ غړو غوښتنه کړې چې حکومت دې د پلټنو رپورټ خپور کړي. دوی تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د پاکستان هوایی شرکت تیر کال د دسمبر پر 1 د الوتکې تور پریوتو وروسته ویل پیښه د انجن د خرابوالي له کبله سوې. د الوتکې له چتراله اسلام آباد ته په پرواز وای چې له حویلیان سره نږدې پر پریوتو چې پکې د عملی او نومیالي سندرغاړي جنید شمشید په ګډون اوڅ 48 کسان وژل شوی. پی‌ای د وژل شوی د کورنۍ د غړو د تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي. د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي تنقید کړی دی. نوموړي تیر مازیګر په ویانا کې له خپل امریکایي سیال رکس ټلرسن سره تړلی دوه وروسته خبر اعلان تول د دې ستراتیژي بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. البته لاروف هیله وښوده چې د افغانستان په اړه به روس او امریکا خپلو رابطو ته دوام ورکوي. بلخوا بیا د افغانستان بارنی چار وزیر پرلو شرخ کړی چې د ترګر ډلو پر ضد له توپیر پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسوال طالبان سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. صلاح الدین ربانی او د روس بارنی چار وزیر سرګی لاروف همداراس په افغانستان کې له وسوال طالبان سره د سولې پر مذاکرو د ترګري ضد مبارزه او د سیمیز همکاري پر پراختیا خبرې وکړي. د روس بارنی چار وزیر سرګی لاروف ټینګار وکړ چې د خبرو او په غیر فوجي ډول د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د کابل او ماسکو همکاري مهمه ګڼي. د افغانستان د بارنی چار وزارت خبر پاڼه چې نن خبره شوې وایي چې شاغلی رباني د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بارنی چار وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آسټریا ته تللی او د غونډې په څنډه کې د روس د بارنی چار وزیر سره لیدلی دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیاف هغه هیواد ته د بهرنی اثارو د لیږولو او ایستلو قوانین نرم کړی دي. د میرزایف د نوي فرمان پر اساس د راتلونکي کال د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به هغه کسان چې له ازبکستان بهر یا هغه هیواد ته سفر کوي تقریبا 15,000 امریکایي ډالر د حکومت له اجازې بغیر لیژلای سي. په ازبکستان کې دا وخت د بهرنیو آثار پر وړلو او راړلو بندیز دی. د میرزایف فرمان نن د افغانستان د ازبکستان د ولسمشر دفتر پر ویبپاڼه خپور شوی او په کې لیکل شوی چې د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به هغه کسان چې ازبکستان ته سفر کوي یا له هغه هیواد بهر وځي د 2,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بهرني آثار د ګمرکو مارمنونو له خبرولو پرته لیژلای سي. اروپای کمیشن وایي د برتانیا له ټولنې د وټولو په خبرو اترو کې کافي پرمختګ شوی او اوس مذاکرات نوي پړاو ته داخليږي. کمیشن د اعلان د کمیشن د مشر جان کلاود یوکر او د برتانیې وزیر اعظم تریزا می ترمنس په برسلز کې د سو خبرو اترو وروسته وکړ. شغلی یوکر تر مذاکرات وروسته خبرالان تول چې باور لري دوی له ارتیا سره سم مهم پرمختګ کړی او دای به اروپای ټولنې ته مشوره ورکوي چې په خبرو اترو کې مهمه لاسته راوړنه سوي ده. خو د زیاته کړی چې له هم ډیر کار پاتې دی. خبرونه پای تور سیده لاو سم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال در کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کویټ کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم وو. بنو کې 22 او شپږ او کویټ کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال اړینو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد د مشال اړیو خبريات سراج زهیر وړاندې کړل. درنو اوریدونکو کچرا سره روانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان د سنټ یو کمیټې پریکړه کړې چې د ورکو کسانو پر موضوع له استخباراتي چارواکو څخه پوښتنه وکړي. جمعیت العلماء اسلام سین د پاکستان د حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا ورګډې کړي. د سنټ یوې قائمه کمیټې د خزانه وزارت امر وکړي چې په قبایلي سیمو کې د صحت او تعلیم په څانګو کې په خالي چوکو ځوانان وګماري.
په پټا کې ولیم زره پوسټونه په مختلف ادارو کې او بیا خاص کر په ایجوکیشن کې او هیلث کې دا خالی پراتی او هسپتالونه او سکولونه جوړ دي.
د شمالي وزیرستان میرلي کې په بمی چاودنې کې وژل شو کسانو د کورنۍ غړو له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کړې.
دا کسونه چې د کیما شهیدون سلطنت مقام دی دې ته دا هغه پیکج ورکړل شي چې کیم پیکج کیم دا کار شوه دا کې د کیته ملایوي کړه.
اونیزه مزایخ پرونه پام کوا د روانه غړې په دې مرمۍ کې ورېدل شي.
او کاغه د کبایلی کوټ یا بوت خانان وایلی نو ای صاحب دا د انګلند نوراره درته رالی گلی دی او کده سکاتلند خوري
شننی او تفسیریوم د خبرو لمشال رادیو سره وسه. قدرمن ودونکو تاسو د مشال اړیدو د مازیګر درې بجو خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرون کې هم اوریدل د پاکستان د سېنات یو وی کمیټه پریکړه کړې چې د ورکو کسانو پر موضوع لا استخباراتي چارواکو څخه پوښتنه وکړي. په دې لړ کې تیر ورځ د سېنات غونډه شوې چې ورته د بلوچستان د کورونو چارو اډیشنل سیکرټر هم ورغلی وو. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورت کې.
د زیارت په مازیګر د سېنټری نسرین جلیل په مشرۍ د کمیټې غونډه شوې چې پکې پریکړه وشوه لومړی به هغه کسان وربولي چې د ورکېدو وروسته خوشي شوي او له هغوی به معلوموي چې چا تختولي او ورک کړي وو. دوی ویل تر دې وروسته به د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي او ورڅخه په دې اړه پوښتنه کوي. د دې غونډې په اړه د سېنټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي مفتي عبدالستار د جمعې په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې ټول غړي پر دې سلا شوي چې اوس د استخباراتي ادارو او اف سي چارواکي راغواړي ځکه چې د حکومت لخوا کوم خاص ګامونه په نظر نه راځي.
سب ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا.
ٹول دا گختنہ وکڑ چی لدوی حص نہ کی گی زکی چی منگ بلوچستان تتللی ہو التا ہم اجلا سنو ہو شو خوچ کم خلق لدر ککڑل شوی دا ہوئی پا اڑا حص معلومات ندی راکڑل شوی نو زکا اس زینی ملگرو دا گختنہ وکڑ چی دا استخباراتی اداری ای بی چارواکی او دا ایف سی مشر یا ای جی رو غواری چی دا غبی درہ کا کسانو پا اڑا ترے پختنی وشی زکی چی دلی حکومت نے حص نہ کی گی.
دغه کمیټې غونډې ته د بلوچستان د کورنیو چارو یو چارواکي حمید الناصر وویل دوی ته نه د معلومات چې خلک چا بې درکه کړي او خوشي شوي کسانو هم ورته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د ویل دا وخت په بلوچستان کې یو سل او شپږ دېرش کسان بې درکه دي چې پکې یو سل شل په بېلابېلو جرمونو کې ککړتیا لري. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه د اووه ویشت کسانو مړی موندل شوي او یو سل څلور کسان بیرته کورونو ته ستانه شوي دي. د غونډې ته حمید الناصر وویل چې کوم کسان بیرته راغلي هغوی دې ته تیار نه دي چې د خپلې بې درکې په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي. په غونډه کې د کمیټې یو غړي فرت الله بابر دا غوښتنه هم وکړه چې د بې درګه کسانو لپاره جوړ کمیشن دې ختم کړی شي او یو نوی کمیشن دې جوړ کړی شي. د ذکر ده چې د بې درګه کسانو لپاره جوړ کمیشن د راپور تر مخه په کال دوه زره شپاړسم کې اووه سوه اته ویشت کسان بې درکه شوي کوم چې په تېرو شپږو کالو کې تر ټولو زیاته شمېره ده.
له اسلام آباد زو پیښور ته درنو اردوونکو د جمعیت علما اسلام سین د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړي او هلته دې د پرمختیايي چارو لپاره پیسې هم ورته اعلان کړي. د ګون تیر مازګر د پیښور په برداباغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکو آئینی حیثیت په اړه جرګه وکړه چې ورته د تحریک انصاف جماعت اسلامي عوامي نشتل ګوند قامي وطن ګوند او یو شمیر قبایلي مشرانو او پارلماني استازي ورغلي ول. د جرګې نور تفصیل د خالد خان پر رپورٹ کې.
د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې لخوا رابلل شوې دغه قبایلی جرګې کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې نه صرف قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي بلکې د قبایلی اولس د بیا ودانې او پرمختګ لپاره خصوصي پیکج هم اعلان کړي. دا زیارت پرز د پیښور په پردباغ کې د دغه جرګې مشري د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق کوله چې د عوامي نشل پټه میا اختیار حسین د جماعت اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد خان دا پاکستان تحریک انصاف او خیبر پختونخوا وزیر شاه فرمان او دا قومي وطن پارٹی د غړو سره سره قبایلی مشرانو پکې هم ګډون کړو. په دې مهال مولانا سمیع الحق وویل چې قبایلی سیمې او خلک د مدورا سي د آئینی قانوني بشري او سیاسي حقوقو نه محروم پاتې شوي دي او اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو د پاره آئینی اصلاحات عملی شي.
دفاعت انزمام په سره چې انزمام دې اوسې پوسو وکړي د یک جهته اعلان کړي.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر شاه فرمان اویل صوبائی حکومت غواړي چې د راتلونکو ټاکنو نه مخکې فاټا په صوبه کې زم شي او صوبائی سملې کې قبایلو ته پوره پوره نمائندګي ورکړي شي. دغه شان د جماعت اسلامي امیر د خپل ګوند له اړخه د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو مکمل ملاتړ وکړو او وی ویل چې د دوی ګوند به په لسم دسمبر د پیښور نه د اسلام آباد پلور لانگ مارچ کوي. دا عوامي ټل پټه مرکزی جنرال سیکرټری میا اختیار حسین د غونډې رستو مشال ریډیو ته وویل
دا خبره کوم د شوا او سو کم پدې کې رکاوټ ده نو کوم به موږ معاف کړي خو دا موګه کې د ګوتو لاړنو کې ممکن ده چې بیا دا کارونه شي. نو عوامي ټل پټي غواړي چې ارسو د فاټا د مرچ کېدو د پارک پروګرام کوي مونږه سپورټ کوو.
دا خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی، دا مومند جنسینا پخوانی سینیټر عبدالرحمن، دا خیبر جنسې اورګزو کورمی باجوړ او وزیرستان ایجنسونا قبالی مشرانو هم جرګې ته وینا وکړه او دغه یو غوښتنه وکړه چې قبالی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د بلوچستان ځوانان د هیواد پرمختګ ضامن دي او په راتلونکي کې د هیواد په ترقی کې یو بنیادی رول هم لوبولی شي. د فوج د مشر د سرګندونو په اړه نور تفصیل د رفت انجم په راپورټ کې ورو.
د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی چې بلوچستان پر راتلونکو کې د ملک د ترقی کوششونو بنیادی برخه وي. د پاکستان پوز امری کوسانګي آی ایس پی آر تر مخه د زیارت پر وخت کوټه کې د بلوچستان ترقی کې د ځوانانو کردار په اړه یو غونډې ته د وینا پر وخت پوز مشر ویلی چې پاکستان ډیر وسایل لري، ضرورت صرف انساني وسایل په سمه توګه استعمالول دي. قمر جاوید باجوا زیاته کړه چې ځوان کول زموږ بهتره وسایل دي. د بلوچستان ځوانان هم د ملک د نورو برخو د ځوانانو په شان صلاحیت لري. کدوی ته خود روزگار موکي ورکړی شي نو دوی د ملک په ترقه کې خپل کردار لوبولې شي. د پوز مشر ویلي چې دا وخت په پاکستان پوز کې 2000 نه زیات د بلوچستان ځوانان خپل فرض تر سره کوي او 25000 نه زیات زده کوونکي د آرمی تنظیم تر لاندې تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. د دې بیان په اړه په بلوچستان کې ځوانانو د حکومت او راتلونکو لارښودري لپاره کارکونکي ضیا خان مشال لړیو ته ویل چې بلوچستان لا هم تر دې دمه د ځوانانو پالیسي نه لري چلوږي ځوانان د خپل حقوقونو نه محروم دي.
تا غ اپورتونټیز نست لکه د پاکستان پر نور صوبو کې چستا کاغه د سپورتس پاواله شي، کاغه د تعلیم پاواله شي، کاغه د کونسلینګ پاواله شي، کاغه د جابز اور د سکلز پاواله شي. اور لبد امرغه د بلوچستان یوت پالیسی تر وسه پوری نه د جوړ سوی، مطلب دا یو ډیر د افسوس خبره ده چې ریټن ډاکومنټ نه لري. لیکن څو پرون شکم د ارمی چیف کم بیانو هغه مشته یو بل امید را کوي مجیل لرو چې دوی به دا شای چې کوم دا خبرې سی دي دا به زر تر زره د لیست اچي.
د بلوچستان یو بل مدني فعال او د ځوانانو په اړه کارکونکو نظر وړای شوای چې بلوچستان ځوانانو ته صوبای او وفاقي حکومتونو لخوا پام نه کول کیږي، چې لوږی دوی د محرومیانو ښکار دي او په غلطو لارو روان دي.
او دا زموږ د سیوی لپاره یو علمی سره کم نه دی چې تر اوسه پورې زموږ یوت د بجای په دې چې دا په یو پازیټیو یو کریټیو سوسایټي کې کښینی او خپل صلاحیتونه جوړ کړي، بلکې زموږ یوت دا وخت د کوټي ادیب ناله مشهور ناله ده په زرګونو په منشیات باندې زموږ یوت لګیا دي. دې خواته دي د انټرټینمنت انټرټینمنت ځای نشته نور خو پیژه چې دی خپل صلاحیتونه دی هلته راپورته کوي او بیا بخښنی د دنیا سره مقابله کوي. د یوت لپاره هغه مواقع نشته نو په تړه باندې په ښار کې یو داسې د کلاس هوټل نشته چې یوت هلته کښېني لږ خپل ویوز شیر کړي.
د کارپوهانو په وینا صوبایي او وفاقي حکومتونو ته به زر تر زره د بلوچستان ولس او ځوانانو لپاره ضروري ګامونه پورته کول وي چې دوی د ملک موثره وګړي جوړ شي او د محرومیت احساس نه بهر راوځي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کډمر ودونکو، د پاکستان هوایي شرکت پی آی د هغې الوتکه یو کال پوره شو چې تیر کال د دسمبر په 8 مالا چترال اسلام آباد ته په پرواز وو او په حویلیا سیمه کې پریوتې وو. په دې الوتکه کې د عملی په ګډون اته سلویخ کسان وژل شو. تیر ورځ د پیخي د ښکار شو د کورونی غړو په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیخي د پلټونو رپورټ یې خپور کړي. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورټ کې.
په دغه پیخه کې د وژل شوي مرستیال الوزون کې یا پایلټ احمد جنجو امور ویل چې دوی وو رزيد زوی د مړي تر لاسه کول لپاره یو ځای بل ځای ګرځیدل. بیا د پی ای یو تن د هغه جنازې لرا نغلو. د دې مطلب دا شو چې دوی خپل نه غني.
ریپورت دی سامنے دکھائیں.
د دې پیخه راپور دی راکړي. کم چې زما د سوي حق ته هغه د کورنۍ لرا کړی. دوی زموږ هیڅ یو خبر اورېدو ته تیار نه. نه حکومت نه بل څه چې زموږ پښتنه وکړي. سوا کو نه خپل شهیدان سم رسای. منی خو پی ای هیڅ نه دکړي.
پی ای بالکل انہوں نے کچھ نہیں پوچھا.
د مرشوی یو بل تن عاطف د ترزوی جواد ویل چې عاطف اته کاله په سیول ایویشن د یاد ملکی هوایی چلن اداره کې کار کوو. خو چې کله هغه مړ شو نو د مور د میډیکل چې کومه خرچه هغوی ته ورکول کېدله هغه هم بند کړې شوه. دی وایي د عاطف شهید د مور چې کوم میډیکل و هغه هم بیرته واخیستل شو. تاسو له دې اندازو لګوي چې هغه د مور یو سهارا و، هغه د دغه کور غړی و. خو چې کومه اسانتیا د هغه مور ته ورکړل شوې و هغه هم بیرته واخیستل شوه. په دې خبري غونډه کې د مدني ټولنې فعال جبران ناصر ویل چې دوی د دې لپاره نه دی راغلي چې مالی مرستې دې د دې کورنۍ سره وکړي شي، خو دا د دوی حق دی چې پښتنه وکړي. دا پیښولې رامنځته شوې او د دې ذمہ وار څوک دي؟ موږ دا نه غواړو چې تاسو تنګ کړو یا په دې ښار کې بل داسې کوم د احتجاج منظر راولو، خو که ادارې خپل کار په سمه توګه کوي نو انصاف به هم کیږي. موږ خدا وایو چې کله پلټنیز راپور مخې ته راځي نو کرپشن به هم ونیول شي او نااهلي به هم ښکاره شي. ای پی ای الوتکه تیر کال په 1 دسمبر د حویلی سیمې سره پرېوتې وه چې پکې د وتلي ناتویونکي جنید جمشید په شمول 8 کسان وژل شوي وو، او د پی ای مشر یو ورځ وروسته ویلي وو چې دا پیښه د انجن د خرابۍ له امله رامنځته شوې وه، خو د وژل شوو خلکو د کورنۍ غړي اوس غوښتنه کوي چې ذمه واره خلک دې په ګوته کړی شي.
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدرمن اودونکو، د بلوچستان په کوټه کې ډاکټر شیرین په خپل همت او ذاتی کوشش سره د کوټې په ټی بی روغتون کې یو پوره آی یو سی څنګه پرانستې ده. په دغه څنګه کې د ناروغان مفت علاج کیږي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ تیر ورځ د کوټ په فاطمه جنا ټی بی سنټوریم کې د پاکستان چیسټ سوسایټي په مالی مرسته د یو آی سی یو یا ژوري پاملرنې د څانګې پرانیسته وکړه. په دې ترڅ کې د ځیګر نامتو کارپو ډاکټر شیرین و مشالیډو ته وویل چې دلته به و ناروغانو ته هر ډول اسانتیاوې مفتي ورکول کیږي.
په بلوچستان کې لکه مې پېښ تر چمج مخامخ یو کم ستوند چمج لرو هغه د آی سی یو ده. دا وخت د بلوچستان په یو هم ګورنمنت هسپتال کې یو مکمل جوړ آی سی یو نشته چې هغه د مکمل آی سی یو وایو. کچېر سامان سته نو دا چلول والا خلق نشته، او کچېر خلق سته بیا سامان نسته. د ګورنمنت پر ستا باندې دا اول آی سی یو وی چې پچیر سامان به هم وي، او د سامان د چلولو اکوپمنت چلولو د پاره چې کوم ماهر خلک دي هغه په دې هسپتال کې موجود دي. نو موږ خپل وزیر صاحب له دغه یقین دهنې وروکله چې موږ بلته خلکو له د صحت سہولیات هم ورکو، او له دغه سره چې دا سامان چلولو د پاره چې کوم تربیت پکار وي د نور هسپتالو د سټافانو د پاره د ډاکټرانو د پاره به موږ ته تربیت هم ورکو د خلکو د پاره.
د فاطمه جنا ټی بی سنټوریم هسپتال مشر ډاکټر امین مندوخیل وویل چې دغه آی سی یو به د ناروغانو د علاج لپاره 24 ساعته خلاصوي. هغه د ځینو نورو اسانتیاو ذکر څه داسې وکړي.
سبا ځکه یو ټیم راځي د ډبلیو ایچ او یو ریفرنس لیب جوړو، نو هغه ریفرنس لیب کې به د څوري ټیسټونه چې د بی ایم سی سیول غروان دي هغه خان لا یا انایش لا هغه بغیر د لیکارډ ټیسټونه، او بل مشتورسیک سرجری یونټ جوړو دلته نو هغه کې به د سینې څوري اپریشن نه هغه بغیر د لیکي په فاطمه جنا هسپتال کې دا هغه سره خپل ان بلټ ایکس ری ایم آر آی سی ټی سکین او لیبارټری به ډبلیو ایچ او را جوړي. د مور سره 225 بیډ هسپتال دی. پدا کې موږ د کانګو ایبولا څوري وایرل انفیکشن دي دا غو علاجونه ګرځلته مشکو.
د هسپتال د بیلابیلو څنګه د کتنې پر مهال د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ وینا و چې د دې آی سی یو شمار د پاکستان په جنو شو آی سی یو کې کېدل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو ودونکو د شمالي وزستان میرلی کې په دې رسټو کې په بمی چاودنې کې د بولشو کسانو د کورنۍ وغړو له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. دغه کسان هغه مهال وژل شوی ول چې په فوج کې د برتۍ لپاره انټرویو لپاره فوجي مرکز ته روان بل. دغه وژل شو کسانو د کورنۍ وغړو له حکومت غوښتنه کړې چې د هواد د نورو برخو په شان کې دوی ته هم د شهدا پیکج ورکړ شي. تفصیل عمر دراز وزیر.
شمالی وزیرستان میرعلی بامی چاودنه کې سو ورځې وړاندې وژل شوی ولسی وګړو کورانو لپاره د سیمې خلک د ملک د نورو برخو په شان معاوضه ورکولو غوښتنه کړې. د سیمې یو مشر پیرکل زمان وایي د صوبایي حکومت شهدا پیکیج کې دغه کسانو کورانه شامل شي، او نن د سیمې مشرانو د لړکې پولیټیکل انتظامیه سره جرګه را بللې.
دغه کسونه چې د کیما شهیدون شول کنات مقامون دي دې ته دا هغه پیکج ورکړ شي چې کوم پیکج کوم د کار سودا کې پکې ته ملوي شي کنه. د رینټر وی ته رغلي ته سونو بدقسمتي دا و چې الله پاک یو حصار واسطه دې په بریشنل پولیټیکل ایجنټ صاحب چې کوم د جرګه غوښتي دو ته تیه او د کوم خل چې صبر د مشرون دي دا غوښتي دي.
عبدالمجید دا وړوي شهدا پیکج کې د دغه وژل شو کسانو کورانو ته شرطونه آسان کړل شي، او یادې متبادل د دوی د ماشومان لپاره سیم دا اعلان شي.
یو ریکروټمنټ راون وی دی
ملٹری بیا خو اول حق دے ملٹری جوڑے گی چھے آگے شہادہ زوئی ویر کو چکی ملٹری شہادہ دی وہ بیا صوبائی حکومت تا پچار دو رول دا ویر تا ریلیکس کولر کنیوی تعلیمی ادارے شے وظائف سٹینا وہ دی بچیوں نے دے تعلیم دے پردا صدا سے پی بیجینا او کو وہ مالی امداد او کو
کلامو چے پدی آڑا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران آفریدین او پختل نو دوی وویل چے پولیٹیکل انتظامی دا گورنر خیبر پختونخوا پا ہدایاتو پا دوا ورځو کې د نن میرعلی چاودنا کې وژل شوی کسانو کورانو ته د شهدا پیکیج امداد چکونه رسولی او 13 ورځ د وژل شوو کسانو کورانو ته درې درې لاکو امداد چکونه وویشل شول. دوی وویل پولیټیکل انتظامیه د چاودنا کې متاثر خلکو او کورانو سره خپل وس مطابق هر ډول امداد کړي. افریدی وویل د دې ترڅنګ که حکومت نور سا اعلان کړي نو پولیٹیکل انتظامیہ بائے پترجیحی بنیادوں نو عملی کڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریڈیو خپرونی هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپگو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1918 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال ریڈیو تاسو غوږی قدرمن اودونکو فلسطینیانو ډلو د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوري د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې پریکړې پر غبرګون نن د غوسې ورځ د لمانځلو غږ کړی دی. اسلام پال ډلې پر فلسطینیانو ټینګار کړی چې د سولې هڅې پریږدي او د ټرمپ د اقدام پر ضد نوې پاسون یا انتفاض پیل کړي. په دې اړه د مشال ریڈیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د امریکای ولسمشر د چهارشنبه د ورځې تر بیان وروسته پرون په نیول سوې غربي څنډه او د غزې په ترانګ کې له 1.5 زیات فلسطینیان له اسرایلی پوځ سره پندشتو کې ژوبل سوي دي. د منځني ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهالي پالیسۍ تر بدلون وروسته پرون په پاکستان، اردن، تیونس او نورو ځایونو کې هم مظاهرې سوي دي. راپور نوای ځینو مظاهره چانو پر اسرایلی سرتیرو کاڼي وورول او د امریکا ضد نارې ووهلې. اسرائیلی پوځ ویلی د دوی یو ټینک او الوتکی په غزه ترانګ کې تر هغه وروسته د ترګرو دوی پوسټې په نښه کړې چې پر اسرائیل توغندي اورولې ول. پوځ یاتوي یو توغندي د اسرائیل په لویدیځ کې را پریوت او بل یو هدف ته ونه رسید. په غزه کې به وسلوالي ډل د توغندوی بریدونو مسولیت پر غاړه واخیست. اسرائیلی پوځ غربي څنډې ته د نورو سرتیرو داستولو خبر ورکړی. الاقصی جماعت چې مسلمانان خپل لومړی قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره درې مهم جماعت او د لمانځه لپاره زرګونه کسان پکې راټولېږي. بیت المقدس ته د اسرایلو د پلازمینې حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریس کې بدلون راوست. له جرمني، سعودي عرب او برتانیې نیولې تر اروپایي ټولنې پورې د امریکا ملګرو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې غندنه کړې او ویلي دي چې له دې سره به په سیمه کې د سولې خبرې الا مشکلې سي. سعودي ویلي چې د ترامپ پریکړه غیر مسولانه و او دا به د سولې پروسې پر مختګ زشت زیات پر شا وتنبوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تو غړو هیوادونو چې د برتانیې، فرانس، مصر، ایټالیا او سویډن په ګډون زیاتره د امریکا ائتلافیان دي نن د یوې بیړنۍ غونډې د رابللو ژغ کړي ترڅو پر دې موضوع بحث وکړي.
اما شازمیو چې تاسو رپورټ لاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر پر شپږمه په بیان کې بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه وپیژند. ټرمپ د اعلان نړیوال غورونه راپارولی دي او د ځینو هیوادونو مشرانو دا عمل د نړیوال قانون سرغړونه بللې ځکه چې د بیت المقدس حیثیت د اسرایلو او فلسطین په لانجه کې ډېر مهم بلل کېږي. پامیر ساحل د ډنمارک په اغوس پوهنتون کې د اسرائیلو او فلسطین چارو له څېړونکو شادي شانه سره خبري کړې ده او سره یې پوښتلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر اعلان ته څنګه ګوري.
I think that's very unfortunate move that's rather driven by domestic
دا خپکون کې اقدام دی چې د اسرائیلو او فلسطین د سولې بهیر پر مخ بيولو پر ځای د امریکا کورنۍ سیاست ته پکتو او ولسمشر په خپل فکر خستې دي. زما په نظر دا اعلان پر ناسم وخت شوی او د بهرنو چارو د تګلارې یو تیروتنه ده.
تاسو ویل چې امریکایي ولسمشر د اقدام پر ناسم وخت کړی دی او د تیروتنې په سترګه ورته ګوري نو د دې اعلان اثرات څه کېدای شي؟
I think the US is also trying to form some sort of
زما په نظر امریکا هڅه کوي چې د اسرایلو په ګډون له سعودي عرب سره د ایران ضد ائتلاف جوړ کړي. خو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا اعلان به حالات پیچلي کړي، ځکه چې سعودي عرب په رسمي توګه د فلسطین ملاتړ ته ضرورت لري او له دې سره به د ایران ضد یو داسې ائتلاف کې ور شامل ورته ګران شي چې پکې به اسرایل هم وي. نو دا پریکړه د امریکا د بارنو چارو نورو اهدافو ته رسیدل هم پیچلي کوي.
استاد شادی شانه صاحب د بیت المقدس د حیثیت پاړه امریکایي اعلان ته یو شمیر هیوادونو خبرګونونه وښودل. د اروپای ټولنې او د اروپای هیوادونو هغو ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی کمزور خبرګون خودلې کنه مناسب وو؟
زما په نظر کمزور خبرګون نو. برطانیې، فرانس، جرمني او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې استازي ورته قوي جواب ورکړو. خو دا واقعیت دی چې اروپای ټولنه او نور اروپای هیوادونه په نظامی یا فوجي توګه ډیر ځواکمن نه دي، چې متاسفانه د اسرایلو او فلسطین پر حالاتو زیات نفوذ او اثر نشي لرلی.
په ډنمارک کې مو د اسرایلو او فلسطینی چارو له څېړونکو شادي شانه سره د پامیر ساحل مرکه واورېده. کډر مرودونکو اوس وخت شبې د مازیګر درې نیمې بجې عبدالحی کاکړ ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د سینیټیو کمیټې ویلي د ورک کلسو کسان په موضوع د استخباراتي ادارو له چارواکو څخه پوښتنه کوي. تر مازیګر د نسرین جلیل په مشرۍ د سینیټ بشري حقوقو د کمیټې غونډه وسوچ په کې پریکړه وسوه لومړی به حق کسان تر ټولو درو تر تړلو دروازو شاته اوربولي چې تر ورکې دوروسته کوشش سوي له هغوی څخه په معلوموي چې چاتشته ولي او ورک کړي ول. د پاکستان سینیټ کمیټې د خزانه وزارت ته حکم ورکړی چې په فاټا کې د خالي 2000 نوکریو باندې خلک ولګوي. دا امر په مازیګر په اسلام آباد کې د سینیټ خزانه کمیټه په غونډه کې ورکړ. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سیف الحق د پاکستان حکومت غوښتي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړي. د ګون تیر مازیګر د پېښور په پرده باغ کې د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه جرګه کړې وه. د پاکستان احتساب اداروي له دوی سره په خیبر پښتونخوا کې د بډو او رشوتونو په اړه 140,000 شکایتونه درسوي دي. دا خبره د نیب د خیبر پښتونخوا څنګه د سیال مشر میا محمد وقار نن په پېښور کې مشال ریډیو ته وکړه. تیر کال د پاکستان هوایي شرکت پی ای د الوتکې د پرېوتو په پیښه کې د وژل شوو د کورنیو غړو غوښتنه کړې چې حکومت یې د پلټونو رپورټ خپور کړي. دوی تېر ورځ په اسلام آباد کې خبرګونډې ته وینا وکړه. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي انتقاد کړی. نوموړي تیر مازیګر په وینا کې له خپل امریکایي سیال ریک ټیلرسن سره تر لیدو وروسته خبریالانو سره په وینا کې ویل د دې ستراتیژي بنسټ د زور په کارولو ولاړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په روس شخ کړی چې ترګری ډلو پر ضد له توپیر پرته مبارزه کې په پرته مبارزه کې همکاري وکړي. صلاح الدین ربانی او د روس بهرنیو چارو وزیر پرون په وینا کې سره ولیدل. د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیایف هغه هیواد ته د بهرنیو آثارو د لیږلو او ایستلو قوانین نرم کړي دي. اروپایي کمیشن وایي د برتانیې له ټولنې د وتلو په خبرو اترو کې کافي پرمختګ شوی.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټکی په دې راپور کې راغون کړی دی.
جنگ رسپانډ خپل درې کلی کې کامی دارونه د درغلو خاتمه په دې معاملې کې ککړ کسانو احتساب او کامی خزانه نه لوټ شوی رقم ترلاسه کول لپاره په ماضی کې ډېری محکمې جوړې شوې وي چې کمی نه یوازې خپل مقصد په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی، بلکې په دغه ادارو کې دننه خپل هم کرپشن مخې ته راغلی. ادارې کاږي د کامی اسمبلی بیورو نوی چیرمین لخوا د درغلو خاتمه لپاره احتساب د خپل ادارې دننه شروع کولو فیصله د ساینې وړ ده. د ادارې په وینا چې د یاد ادارې نوی چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال افسرانو ته د زند ښکار مقدمو د سر اوریدنې لپاره درخواستونه دایر کولو هدایت کړي. د دې مقدمو اوریدنې سره به کامی احتساب بیورو او ټولې لکایي دفترونو کې درخواستونه په ورکولو کې به کومک کیږي. ولې چې اسلام آباد نه علاوه کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه، پنډي، ملتان او سکھر کې کامی احتساب بیورو دفترونه کار کوي او هلته په زرګونو کیسونه بند پراته دي. ورسپاړه کې راغلي چې د کامی احتساب بیورو چیرمین لوټ شوي 900 روپۍ کامی خزانه ته واپس کولو په غرض چې کم ګامونه اوچت کړي، نو دا غي نه زیات رقم داسې هم شته چې اغېله
لپاره سخت ګامونه چتولو سره کامی خزانه ته واپس کیدی شي، او مجرمان چې هغه ریټایرډ وي او که حاضر سرویس هم وي د غی پر صد د قانون مطابق کاروایی کیدی شي. هم د درغلو په موضوع د ایکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د کرپشن او رشوت زموږ په ملک جوړې دومره جوړې شوی چې دا اوس د ملکی نظام باقاعده یو برخه معلومی کی. ادارې په وینا چې د درغلو او رشوت ناصر پر صد په حکومتي سیاسي او عدالتي کچ وخت په وخت اوازونه اوچتېږي، چېرته حکومت د دې جوړې وستو دعوی کوي او چېرته مخالفه ډلې دا د منشور برخه جوړه کړي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د رشوت او درغلو پر ضد څومره چې احتجاج کیږي نو دا ناصر هم دومره سیوا کیږي. ورځپاڼه زیاتوي صورتحال دا ده چې تاڼې او سرکاري محکمې داسې شوي چې جایزه کار هم د رشوت بغیر نه کوي. ادارې اخري کړي کې بیانونه ټول ورکړي، خو څوک هم د رشوت او کرپشن خاتمې لپاره د جرأت او همت نه کار نه اخلي. پارلمان او عدلیه د ملک طاقتورې ادارې دي، که دوی د کرپشن او رشوت خاتمې اراده وکړي نو ذمهواران خپل انجام ته رسول کیدی شي، او بیا دا هیله کیدی شي که دا په مکمل توګه ختمېدی نه شي نو پکې کموالی ضرور راتلی شي. مشتق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پېښور پوهنتون زده کوونکو تیرو لسو ورځو راسې درنه ورکړې او د حکومتي چارواکو کوششونو او مذاکراتو باوجود دا درنه لا ختمه شوې نه ده. ادارې وایي چې صوبایي حکومت د سکولونو په سطح د تعلیم معیار ښه کولو او په استادانو جرمانې لګولو کې کامیابي ترلاسه کولی شي، نو بیا ولې د یونیورسټۍ په کچه د زده کوونکو مسلې او معاملې نشي هوارولی. ادارې کې راغلي چې زده کوونکو له دا مناسبه نه ده چې هغې معامله اوږده کړي، او دا هم ورسره ښایي چې په هر سطح د باور ورکولو باوجود دوی د رد کولو رویه خپله کړي. زده کوونکو له په صوبایي حکومت باور پکار دی. د ورځپاڼې په وینا چې زده کوونکو ته د دې خبرې ادراک پکار دی چې د دې مسلو هوارې به هم دا چارواکي کوي. خبر دا وي چې زده کوونکي د مفاهمت لار خپله کړي او د غوښتنو لپاره د غیر ضروري فشار په ځای دي د چارواکو نه د خپلو مسلو د هوارې باور ترلاسه کړي او احتجاج دې ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا د ډیپلوماټ ویب پاڼې د پاکستان په راتلونکي سیاست کې د جنرال پرویز مشرف له لورې د جوړ سیاسي اتحاد د مذهبي ګوندونو پخوانی ائتلاف متحده مجلس عمل او تحریک انصاف د رول په اړه څېړنیزه لیکنه خپره کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د منظمو جنایتونو د مخنیوي ځواک غړو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه رپورټ لیکلی. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
په دې ډیپلوماټ کې لیکوال کنور خلدون شاهد لیکي چې دا تر وخت لمخه ده چې د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف للوري جوړ شوی اتحاد چې پکې لشکر طیبه هم شامل ده په اړه څه ولوستل سي. د دې پوینا دا په دې نه چې دا ډلې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول سي، بلکې ځکه چې نن سبا جنرال مشرف زیات سیاسي ارزښت نه لري. خو د مقاله په خبره چې په دې ورستي کې څه کم پرمختګونه سوي دي او د جنرال مشرف للوري د درویش ګوندونو پراخ اتحاد جوړ شوی چې پکې د حافظ سید ډلې هم شامل دي، دا شی چې هیواد فوج او ملانو په خپل ولکه کې اخیستې دي. البته لیکوال وایي چې د جنرال مشرف اتحاد وي یا په ممکنه توګه د مذهبي ګوندونو په خوانی اتحاد متحده مجلس عمل بحالول وي، خو دا دواړه به نورو پارټیانو ته د ووټونو په حواله زیات زیان ونه رسوي. خو کنور شاید وایي چې د پاکستان د فوج مهم لوبغاړي به تحریک انصاف او د دې ګوند مشر عمران خان وی چې نه یې یوازې په زمینی انتخاباتو کې د مسلمانګرون له امیدوارانو سره اوشه پوشه مقابله کړي، بلکې په دې وروستیو میاشتو کې د مسلمانګ نواز ډلې له ماتو څخه زیاته ګټه پورته کړې ده. بلخوا لاس انجلس ټایمز په کابل کې د المار حبیبزی پر وژنه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې 22 کلن المار حبیبزی سږ کال د اکتوبر په 15مه له کاره کور ته روانو چې د نامعلومه کسانو په ډز ووژلې. شاغلي حبیبزی د افغان پولیسو د جنایتي جرمونو د ځواک غړی وو چې د دې څنګ کار د جنایتي شبکو او په دې کې د لوړپوړو چارواکو د شکیلتا په اړه تحقیقات کول دي. په لیکنه کې ویل شوی چې سربیر پر دې چې د امریکا په ملاتړ له تیرو 14 کلونو راځي د منظمه جنایتونو مخنیوي او د قانون د واکمنۍ لپاره هلې ځلې روان دي، خو لا هم په دې هیواد کې پراخ اداري فساد شته او هر څوک چې د دې پر ځای جګړه کوي ژوند یې له خطر سره مخامخ وي. اداره وایي په تیرو 2 کلونو کې المار حبیبزی د دې ځواک 15 غړي دي چې وشل شوی دی. له دې سره دا بحث هم شروع شوی چې آیا د دې ځواک مشران د خپل غړو د خوندیتوب لپاره کافی اقدامات کوي او کنه. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې امریکا سفارت د ځواک ته بلستیکی توغندیو ضد واسکټونه ورکړل، خو درې افغان چارواکو ویلي چې دغه واسکټونه د ځواک په غړو کې نه دی ویشل شوی. وشل شوی المار حبیبزی هم یو له هغو چې واسکټ یې ترلاسه کړی نه و.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو
درنو اردن کو وال سٹریٹ جرنل رسپانہ لکھی دا سعودی ولیعت شہزادہ محمد بن سلمان دا وطلی اطالوی انزورگر لیورانڈو ڈیوینچی یو پینٹنگ پر نیلامی کی پر سلور نیم سوا ملین ڈالر واخستے دی دا پینٹنگ پنجس سوا کال زور دے تفصیل تے یوی وڑو کی دمی رستو وال سٹریٹ جرنل ورسپانې د امریکا خفیه ادارې راپورون په حواله لیکلي چې د ایټلی وتلي انزورګر لیونارډو ډیوینچی مشهور پینټینګ سالواتور مندی په نیویارک ښار کې نیلامي شوی وو چې دا خستون کې نوم پټ ساتل شوی وو. دغه انزور شهزاده بدر بن عبدالله بن محمد اخستی دی، خو د دې اصلي مالک د سعودي عرب ولیعت شهزاده محمد بن سلمان دی. ورسپانې کې امریکایي چارواکي د سعودي عرب د 2 کلن ولیعت له ډېر نږدې ساري. نوموړي په دې رستو کې د درغلیو مخنیوي لپاره اصلاحات راوستي وو. ورسپانې د سی آی ای پخوانی چارواکي او د سعودي سیاسي شینون کې بروس ریډل په حواله لیکلي چې په یو انزور دومره پیسې خرچ کول د ولیعت شهزاده سلمان د هغه داوو برعکس دی چې د درغلیو پر ضد یې شروع کړی دی. ورسپانې کې شهزاده بدر ډیر مشهور نه دی، خو د ولیعت خپلوان دی. دغه دوه شهزادګانو په خوا یو ځای کاروبار کړی وو او د خیر ښېګڼې کارونو کې هم برخه اخیستې وه. ورسپانې کې له لسیزو راهیسې قطر په خلیجي هیوادونو کې د هنري فنپارو مرکز دی. په 2008 کال کې پخوانی امیر شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی د 300 ملیون ډالر په لګښت اسلامي میوزیم جوړ کړی وو. د دې ترڅنګ هنري فنپارو اخیستو لپاره په نیلامۍ کې هم برخه اخیستې وه. خو ورسپان لیکي چې دغه انزور اخستو لپاره ورته کریسټیز نیلامي وړاندیز ورکړی وو. خو ورسپان لیکي چې قطري چارواکو او کریسټیز نیلامي منتظمینو په دې اړه خبرو نه ډډه کړې. سالواتور مندی معنی د نړۍ ژغورونکي دی. واسي جنرال ورسپان لیکي چې ولیعت شهزاده محمد بن سلمان په شخصي توګه انزور په داسې وخت کې اخستی چې سعودي عرب غیر یقیني اقتصادي او سیاسي حالاتو سره مخ دی. ورسپان لیکي چې دغه انزور به د ولیعت په محل کې ډیر زر رازوړند نشي. د متحده عرب اماراتو په ابوظہبي ښار کې د لور میوزیم منتظمینو په ټویټر باندې لیکلي چې دغه انزور به په لو میوزیم کې نمایش لپاره وړاندې کړي، خو نور تفصیل نه دی ورکړې. ورسپانې کې په دې رستو کې د متحده عرب اماراتو او د سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې ژورې شوې چې ولیعت نور شهرت وموندلو. متحده عرب امارات کوشش کوي چې په سیمه کې خپل سیال هیواد قطر ته ماتې ورکړي او کلتوري ځایونه جوړ کړي. بل خوا د ابوظہبي امیر محمد بن زیاد د سعودي عرب ولیعت لارښود دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو ودونکو، د امریکا د پلټون وفاقي ادارې یو پخوانی کارکونکو ویلي په ګوانتانامو زندان کې بندي یو سعودي وګړي منلي چې د 2001 کال د سپتمبر 11مې د بریدونو لپاره یې اسانتیاوي برابر کړې وي. نوموړي په کیوبا کې په امریکایي فوزي اډه کې یو عدالت ته ویلي چې دا کس مصطفی احمد ال هوساوي نومیږي. پامیر ساحل د اسوسییټډ پریس اژانس دا رپورټ مهمه برخه اوروي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ابیګیل پرکینز د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی پخوانی کارکونکی ده. دی د ډسمبر پر 6مه په کیوبا کې د امریکایي پوځي اډې یو عدالت ته ویلي چې په ګوانتانامو زندان کې یو بندي سعودي وګړي پلټونکو ته ویلي ول چې په 2001 زیږیز کال کې د سپتمبر د بریدونو لپاره له القاعده وسلوالې ډلې سره مرسته کړې وه. پرکینز وایي دا وګړی مصطفی احمد الهوساوي نومیږي او د 2004 زیږیز کال په جنوري کې یې 4 ورځې له پلټونکو سره خبرې کړې وې. هغه وخت پلټونکو نوموړي ته ځینې ثبوتونه ښودلي ول. تر هغې وروسته الهوساوي ومنله چې و بریدګرو ته د الوتکو ټیکټونه اخیستي ول او ورته د پیسو په استولو کې اسانتیاوي برابرې کړې وي. د 2001 زیږیز کال د سپتمبر پر 11مه 1900 کسانو الوتکې وتښتولې او بیا یې د نیویارک د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز پر ودانۍ په ورجینیا کې د امریکا پر دفاع وزارت او پنسلوینیا کې نسکورې کړې چې پکې له 3000 څخه زیات کسان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس وایي ابیګیل پرکینز تر 22 کلونو له اف بی آی سره کار وکړ او بیا یې تقاعد یا ریټایرمنټ واخیست. اوس مهال نوموړی د امریکا د انرژي په وزارت کې کار کوي. اژانس وایي پرکینز په ګوانتانامو کې عدالت ته ویلي چې الهوساوي پر امریکا تر بریدونو مخکې په متحده عرب اماراتو کې اوسېده او له 1900 څخه یې له وو بریدګر او الوتکې تښتونکو سره مرسته کړې وه. د دې په خبره الهوساوي په 2004 زیږیز کال کې دا هم ویلي ول چې د القاعده له پلان خبر نه وو، خو ورسره مرسته وکړه او پر دې کار پښیمانه نه دی. پرکین زیاته کړه چې الهوساوی پر دې ډیر خوشاله وو چې د هغه په وینا د خپل هغه ورونو د مرستې جوګه شو چې برید یې کړی وو. پر نه څلوېخت کلن مصطفی الهوساوی مقدمه د جنگي جرمونو په عدالت کې روانه ده. اسوسییټډ پریس اژان زیاتوي چې د الهوساوی وکیلانو ویلي چې هغه پر امریکا د بریدونو په پلان کې یو معمولی کس وو او د دې قضیه باید له څلورو نورو تورونو شویو کسانو جلا شي او یا هم عدالت دې پر د لګیدلي تورونه په بشپړ توګه ختم کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودرونکو د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلي هیواد د امریکا د ګټو د ساتلو بهرنۍ تګلارې بدلوي. خواجه آصف دا خبره د رواني میاشتې پر څلورمه په یو مرکه کې کړي. پاکستان په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د بخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جنگیدونکو او د هغوی د ملاتړي هیواد امریکا سره ښه تعلقات لرل. خو اوس واشنگټن پر اسلام آباد تور پوری کوي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې صادقانه عمل نه کوي او د وسله والو پر ضد یې بې له توپیر اقدامات نه دي کړي. همدې فشار ته په کتو د پاکستان د بارونو چارو وزیر د پالیسۍ بدلولو اشاره ورکړي چې په اړه یې بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د امریکای دفاع وزیر جیمز میتس د دسمبر په 4 تاریخ اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرې پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. هغه دا سفر تر هغه وروسته وکړ چې د امریکا جاسوسي ادارې سی ای ای مشر او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قماندان وو ویل اسلام آباد لا هم پر خپل خاورې د ترګرو مرکزونو خلاف کاروایی نه ده کړې. پاکستان دا تورونه ردی او د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف ترکی ټلویزیون نتورک سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی به اوس د خپلو ګټو په رڼا کې د بهرنۍ پالیسی په بدلولو چین سره تعلقات لا ډیر او روس سره اړیکی جوړ کړي. روس او چین د امریکا سیال هیوادونه ګڼل کیږي. د پاکستان پخوانی بهرنو چارو وزیر حنا ربانی کروي د مسلم لیگ نون حکومت باید د نورو هیوادونو سره د اړیکو خو کول د امریکای په وړاندې د چل پتو غوونه کوي بلکې په دو اړخیزو مسایلو دی خبرې وکي. دا وای ضرور نه دا چې د یو هیواد سره اړیکو جوړول لپاره بل هیواد سره پریکون وشي. بهرنۍ پالیسی دا سه نه چلیږي چې یو هیواد وګواخوي یا ور سره چلو کی. پاکستان باید یو واضح کړنلار ولري. کدا سه نه وي نو په تیار کې لاس وهل بهرنۍ پالیسی نه ده. موږ باید خپل پالیسی منفی ونه ساتو. باید د ورځنۍ وکیدونکو پیښو او چیلنجونو قرباني نکو او یو وګدمهاله هدف باید ولرو. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 اگست په 18 تاریخ د افغانستان لپاره د خپل استراتیجی اعلانولو په مهال هند یو مهم دوست هیواد یاد کړ او ویل چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ پالیسی بدله کړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه سم نه بولی او وایي د ترهګرې په ضد جګړه کې باید قرباني هیره نشي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې واشنگټن په خپل داسې حالات جوړ کړي چې اسلام آباد ورسره دوستي پریخي.
امریکا په غوړ عمر کې چې نا تاسو ته ډالر درکړي تاسو اسلامي څټو پکرا واخلې اسلامي سره واخلې. ځکه چې افغانستان کې هندستان ته امریکای لیست ورکوي چې راشه په افغانستان کې رول ته نورم مهم ولو باوا. نو پاکستان بل لار نشته دینه سوا چې بیا وګوري چې په دې منطقه کې نور کوم قواوی دي چې دا هغه په مرګرتیا خپل انټرست بچت کړي.
په پاکستان کې حقانی وسلواله ترهګر ډلې مبینه موجودیت د واشنگټن او اسلام آباد ترمن د اړیکو خرابۍ یو لامل بلل کیږي. امریکایي او افغان چارواکي له پاکستانه د دغه ډلې پر ضد کاروي غوړي خو پاکستانی ځواکونه وای دوی د دې وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. هنا ربانی کروي اسلام آباد خپل دریز سم نه دی واضح کړی او د ګوندوي هیوادونو سربېره د لوی او غربي هیوادونو سره د دوستۍ زیاتولو په ځای اړیکی ترخی کړي دي. دوای پاکستان هند له پخوا دښمن اعلان کړي. کابل هم دښمن ک. ایران سره ډیره دوستی نشته. یوازې چین دوست ګڼل خاص سټریټیجی نه ده. افغانستان سره اړیکی باید مخامخ جوړ شي. د واشنگټن له کړکۍ باید ورته ونه کتل شي. دا هغه څه دی چې اوس بیرته په موږ راګرځي او خرابه اغیزه کوي. د پاکستان بهرنو چارو وزیر خواجه آصف د ترکی ریډیو ټلویزیون نتورک سره په مرکه کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه د منلې او ویلې دي چې لډیر وخت راهسي اسلام آباد د واشنگټن د ګټو سیاست کړي چې نور به داسې نه کیږي.
بشیر غواخو چې تاسو رپورت وړاندې کولو درنو اوریدونکو لژمنه سره سم وسوار رسیدلې دی د ونیزي مزاحیه خبرونه پام کوه د خبرونه تاسو لپاره هر ونیز موږ همکار مالا ناصر جوړوي راځي چې د دې ونی پام کوه خبرونه نه خوند واخلو
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو پا دوڑو او دو دانو کی را گیرو دا ماحولیاتی پولوشن نا پا ٹینشن کی او دا دیر کرپشن نا پا گڑبڑیشن کی مل گرو راور سید استاس رور استاس تربر کلم لنگ کلم فرور گورگین مرچکے عرف مزدور آو کنا پا کور کی دا کور ودانی مزدور دا بچو مزدور باہر دا وزیران و پولیسان و رینجر و مزدور او پا دفتر کی دا آفیسران و مزدور یعنی کله کله خو پا دی سوچ کشم چه زمانم پلار و مور غلط ای خیده گورگین میرچکه زمانم خو پا کارو چه وی گورگین چمچکه یا مزدورخان مجبوره نوگران و مزدوران اوی توبه بخانان و ملکان و پنری که مزدوران و تا دیر پدر نسترگ کتل کیگی او زمون بطوله نگی دا دی دوم را رنگا رنگ مزدوره و پست هم پا گله او خاریه که خلق ناری در پسی وی که دوله دوله دمائینی مزدوره حالانکه دنن سبا پا زمانه که طول دا خزو مزدوره اندی نو غریب که مزدوری وی که چه تندر را پریو تو ولکه زه خوی مزدوریم لوی لوی وزیران او افیسران خوی موریدان دی ندیدی اوریدی چه ایورک شه زن موریده یاره چار اختیا ویریدی چه ده غریب پا مخ اصل کریم او پا خلوک سپیشل آیس کریم هم پیغورده خکوت یا بوت که ده غریب سرای نو پختنه ترینه کیگی چه یالکه ده ده کباری دی که آقا ویل چه نه نویدی نو بیاوی ده چه ندی غلا کریدی او کاغه ده کباری کوت یا بوت خانان واغلی نوی سهبه ده ده انگلین نوراره در ترالیه گلی دی او که ده سکاتلین نخوری یره ده ده غریب هم یو عجب زندگی ده یا خود ری دری ورجی زور سالنده یا سوزل بریانی ده غط غط مچاندی یا بیا تبه ده دینگی ده دوری او دوداندی دو در زن بچاندی او یو خز پیریانی ده او دا ټول شیونه ماحول خرابوي ځکه نو مونږ نن وزیر ماحولیات ښاغلی دوړنجان لوګی صاحب سټوډیو ته راغوښتی دی توتکو د دنه څه سوالونه کوي او دی و توتکو ته څه ځوابونه ورکوي راشئ نیغ په نیغه او تیغ په تیغه
نوگرانو د ډنګي مچارانو جنگي مچانو او خونی موګکانو په مابین کې راګر شو او ریدونکو و زبلنه ورکوما ستاسو په چکچکو کې خاغلی دوړن خان لوګي صاحب ته
چکچکی نه چپلکی لوګي او هرانو نه دوړي او بارانو نه سیلې او طوفانو نه
یو یو صاحب دا ستاسو مخ ولې دومره تور دی او دا سر خو مو د دوړو او خاور کور دی
وای مخ دی ولی تور دی چی طول ورز دا لیوانیانو دا چوک نوالا دا پیرانانو تر پولی پوری زما رنگ ڈیوٹی ورکه نوستابم دا میکپ او گیٹپ دا رنگ تر و تازه نوی دا میونسپلٹی دا کچری پیکپ بدر نجوڑ شی
نو دا تو خو وزیره او وزیران خو طول پا مزی کی وی
های 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 دانو تا ورشا او دا شمالی او جنوبی وزیرانو نتا پوزو که چی خواراند پا مزو که دی او که پا اغزو که دی خود تا ملامت نه تو تکو تا دا اسلام آباد دا وزیرانو خبر که هاو کنا دا اسلام آباد وزیران به بالکل پا مزو که بی خود پا وزارت وزارت که هم فرق وی تو تکو زما وزارت دا کار نده تو تکو دا نوٹو وزارت دا ساکمار سره ده چی مفرور ده دا خارجه وزارت دا خواجه عاطب سره ده چی مشهور ده او داخله دا حسنتفال سره ده چی مجبور ده حال تا کی نوٹو ندی تو تکو زما پا وزارت کی خود دوری و دودو ندی په بوزه کې د ډیزلی سلنسرونو ددونه، په غوږونو کې بیلې او بې سورارنونه. زه خو چې ماښام خپل کور ته ورشم، کور ودان او بچی مې چیغې کی وای دې راغلو، پیره راغلو، ببر ببر مردوز مې راغلو.
نه نو وزیر مالیات خوته او دا زمون ماحول دی دوړو او لوګی را خراب کړي دی، دا به څوک رسموي؟
د لوګی شکایت ورشه وزیر ترانسپورت ته وکړه. ټریفیک والا ته وویل چې دا د 1950 ډیزلي ګاډۍ لولې پر روډو چلیږي.
نو که هغوی راته وویل چې په ډیزلو خو نن سبا لوی لوی وزیران، لوی لوی میاګان او لوی لوی
بس 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 مخته مزه، ولې مو په خرابوي؟ دا د ډیزل صاحب ذکر پریک ده، بل خبر را واخه.
زما خیال دی چې د ډیزل صاحب نه ډیر ویریږي.
تو تکو دا ذکر پریک ده. هغه متل دی نه دی اورې دی چې وای ټو پک مدي مخ شم دي شا.
ازه د ډیزل به پریک دو، د زړو گاډو ما هول ډیر خراب کړي دي. دا تاسو ولې نه نیسی
د گاډو نیول؟ خو د پولیسو ډیوټي ده مړي. خو د پولیسو د خپلو گاډو سلنسر خو پریک ده. نور ګوره چې تر جرنیټر ریګولیټر نه تور لګی راوزی، هغوی به نور سونی سي.
ما اوریدل دي چې دا ونی باغونه، زنګلات او مالیات چاپیریال سموي.
زمونږ د زنګلات وزیر هر کال دا اعلان کوي چې زه 15 عرب درختی لګوم. حیران خان ویلی چې زه 2 عرب درختی لګوم.
نو بیا ولګولې؟
کلی ولګولې، خود دغسی ولګولې. لکه په جلسه کې چې وای دیرش لکه انسانان براشي، سلویش لکه انسانان براشي، هغه چې ورشي تبریز خټک صاحب ولاړ وي اتن کوي، میخ رشید سورنا ورته وي.
او هو مونږ ستا سره د ماحولیات خبره کوو او ته سیاسیاتو ته ولاړ شي، د ماحول به کله سمیږي؟
تو تکو د باهر د ماحول د سمیدو د پاره ضروری دی چې انسان د خپل دننه ماحول خیال وساتي.
د دننه ماحول څه مطلب؟
مطلب دا چې په خوراک کې احتیاط پکار دی. د ګوبی پراټې، د مولی پراټې، خوږې او ترخې پراټې، دا زیړ زیړ دالونه.
اوهو مغزی ماتې، دا شان مونږ کله استعمالولو؟ دا خو د غټې صوبې غټ غټ خلک استعمالولی شي.
ماحول خو هم هغوی خراب کړی دی کنه. پراټې خو پریک ده، لری کلمې، سری پای، دلبند ګردې، نور خو نور، د چرګانو اګلې پچلې، او کا شملې، د یوریا شیدې، د یو شین هم پریز نه کوي، بس وی خوري. او بیا نو صاحب ماول خو نو خرابېږي کنه.
او دغه په خراب او بوچ سبزیانې کرل کېږي هغه؟
ته خو داسې خبرې کوې تو تکو لکه په سویټزرلینډ کې چې ناست یې. د ملک ناپرسان اوسېدونکي خوار زاره ریپورټر یې، په خپل اوقات کې اوسه. نه چې د اوبو په یوه ډم کې انسانان، میخې، سانډګان لمبېدی شي. هغه نلکه چې اتل ځایه په مختلفو ځایونو کې لیک وي، هغه اوبس کل کېدی شي. د غلا او رشوت په پیسو رانیول شوي غوښې خوړلی شي. د سفارش په بدل کې او په کمیشن کې راغلي سیب، انار او انګور ازمولی شي. په خرابو اوبو شنه شوي سبزي نشي خوړی.
وای 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 وای، ما چې میګم دمبوره چې میګا.
دمبوره صحیح میګا. میوه اخری، پلاستیک په نالی کې، سیګریټ دوړه کې، ټوټې په گلی کې، کیلې اخری کچرې په لاری کې، د خپل کور کچرې د بل غریب په ټوپې کې.
یو یو یو، دا کچرې په ټوپې کې دامو بیا نوی واوریدا.
ولی هغه یو خوار غریب چې په گلی کې را روان وي، سترګې توري کړې وي، بریتی غوړی کړی وي، د خواخی کره روان وي، میده میده بدلی وای، او تاسو کچرې له بام نه گلی ته راوغورځوئ، هغه کچرې څو واره زما په ټوپۍ کې راغورځېدلې دي، بلکې په نوې کورتۍ او نوې صدرۍ کې لالوېدلي.
او زما پلار او همدا کچرې به اخر څنګه ختمیږي؟
تو تکو، په مغزو چې مو کمی کچرې پرتې دي، په زړونو مو چې کم دودونه او لوګي پراته دي، په عقلونو مې چې کم انبار پروت دی، تر څو چې مو هغه نه وي لرې کړی، دا وطن مو د ځان نه وي بللی، ماحول به هم خراب وي او مین هول به هم خراب وي. هاو پام کوه، پام.
نو نوگرانو سربدالو او مختپدالو او ریدونکو دا ماحول څنګه صفا کېدی شي او دا رنگا رنگ کچری څنګه ختمېدی شي راشه چې ورشو مصیبت خان شیطانی صاحب ته دی بل غند او کچرونه د خلاصون نوی لاری او طریقې راوخی
شیطانی سیبا لجوند تنگ شولاما هر او رجتی درواز اخلاس کم ده کورو مخی تا می خلگو کچری غرز اولی دی سو کما
یار سمر ساده خزیت اغستا ده کور مخته کچره و غرز والا تی بیا واخلا ده بلم سای کور مخی تی و غرز وکنا هاو او ریدلی دی ندی چی وای اور لخپل سر مڑک کدانای دا جهان و رونه پریک دا چی بلیگی
ای تخو پریخته چی شیطانه بی بخت چی پا امسایه غرزو ما نو پتای ولی نو غرزوم
اللہ و مکو دیر منن شیطان خو خوشحاله کیگی پا کچرا
شه شیطانی سایه با اسی ما یو پیکر کاوی چی داد سر او داد زره کچرا با چنگه سپاکوو
ساده زره او باسا دا دباری زره فیت کا آو دیما خستاسو حسیم نشته کشته آغم دبل پا ریموت چلیگی بس گرزه را گرزه سر مخلاسوا ماحول خراب دیما خراب حالات خراب کور خراب کلی خراب لکه زمونگ دا چی دی خراب او پام کوا نو بریک نو فکر نو ذکر خراب خراب او خانه خراب
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ